Tur iau, iau pinză.
Anima pe ișchi, ce mai îndră să bravă-mă, la dumră mi-a dighi, ce sumră heravă-mă, nada anima pe ișchi. Nada anima pe ișchi, ce mai îndră să bravă-mă, la dumră mi-a dighi, ce sumră heravă-mă, nada anima pe ișchi. Ce zăi în razam pe hiala pe hatir ki Mănâm ce zăi în razam pe hiala pe hatir ki Khuza pae dastar gupale mo ke gar zavama La dumra me aadhe ki Che sumra hai ravama Nadane ma paish ki Nadane ma paish ki Che mayindr sab ravama La dumra me aadhe ki Che sumra hai ravama Nadane ma paish ki Agha mina mina pada jaba khabar Agha mina mina pada jaba khabar Payat ke dajwan tra waqt na tera bama La tumra me aadi ki che sum rahe ravama Na daane ma paish ke Nadane ma paish ke chmayindra sab ravama La dumra me aadi ki che sum rahe ravama Nadane ma paish ke Zalche padistar go biau na kram didan Yo zalche padistar go biau na kram didan Lande divi unda se che bal tagadavama La dumra me aadhe ke che sumra he ravama Nadane ma paish ke Nadane ma paish ke che mayindra sab ravama La dumra me aadhe ke che sumra he ravama
De azadi melma. د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څه باندې شل کتابونه ژباړلي او دوه خپله لیکلي دي پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپله لیکلي او هم ژباړلي دي زیاتې ژباړې یې له انګریزۍ سویډنۍ او فارسي ژبو کړي ځینې مقالې یې له اردو څخه ترجمه کړي دي جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو د کلماتو د انتخاب ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بېلابېل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپلې سپارښتنې کوي جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو شراغلاست وایو پایل بلدې وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده
سلامونه سالیه ستاته اوریدونکو مننه دا خو یو ډېر غټ سوال دی ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې په ژبه کې لکه لیکل لکه خپله تخلیق لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی او دا یوازې الفاظ نه دي بلکې دا افکار دي تاریخ دی کلتور دی او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي نو که چیرې ژباړه نه وي ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د دا ژبو څخه وباسو یو ژبه به د بل ژبه د پرمختګ څخه خبريږي پښتو مثلا په دې څخه خبريږي چې اردو کې سره باندې په فارسی کې سره باندې په انګریزي کې سره باندې په دنیا کې سره باندې انګریزي یې دنیا نو په دنیا کې به خل دنیا سره دا غلار کته کېږي دا پل د منځځي ژباړه ډیر مهمه ده د اهمیت تر ټولو عمده دلیل دا دی چې دا یو پل دی یو ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرار نه وړاندې د بلې ژبې د کلتور معلوماتو تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي او بیا کولی شي د هغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي همې میتودونه را خپل کړي همې ژانرونه را خپل کړي او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځینې وکړي
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولونو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل سوي دي حتی ځینې پراګرافونه ورڅخه ایسته کړای سوي دي یا هم ځینې مفاهیم اړول سوي دي په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتداري د خوندیتوب لپاره په کار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم
ولله دا سې دی چې زه خپل ډیر بنوام یو څو داسې اثر ما ته مخ باندې راغلي دي چې هغه زما خوش سوي دي ما ته خوند را کړی دي او تر هغه د پرم خوش سوي دي چې زه ترجمه کوم وخت پر تیر کوم دا وخت ور کول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره سوي دي مګر په خاص په دغه خاطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینې نور مسایل ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسولیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپل ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې ځکه دغه منځ خراوزي په دغه خاطر باندې ما شطر راوړل دي چې په هغه کې ځینې داسې مسایل و چې کاغه ما یې ستکړی وای یا مې ستکړی وای به موضوع ته تاوان رسېدی موضوع څخه بل شي جوړ دي زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکم او هغه مداخله تر دې حده پر پکښې کېدل چې هغه د امانت ته تاوان رساو او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یاد د ژانر سټایل ته تاوان رسېدی دا روح ته تاوان رسېدی امانت یوازې دا نه دی چې د موضوع مفهوم را انتقال کړي هغه الفاظ را انتقال کړي بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان نه رسېږي دا د لیکنې سټایل ته هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري لوی لیکوال نو اوس مثلا نجیب محفوظ کراواخلی مطلب د یو بل کیسه لیکوال د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې او هم پامک د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي نو کته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه دی یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پرګرافونه ایستکه د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې د خپل ټولنیز اساساتونه دغه ته یې سم کې د چوکاټ ته ورواچي نو بیا خدای لیکوال د پیژندلو څخه ووتی خلک به صرف الفاظ وایي دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي و دا امانت ته تاوان رسېږي یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي
ژباړه په خپل د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د لید په پراخوالي کې
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې تور ول بیږي ته د ژباړه د پراګرافونو د شان تر ډیره پورې د ژباړن زما خپل تجربه چي ده زه خپل کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوشیږي بیا ترجمه کوم نو دا اول ځل ویل ماته د معلومات په اضافه کې ترغه ترجمه تر پروسه ډیره فائدہ لري ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوسم چې د موضوع په کوم اړه ده د کوم اړخ څخه مهمه ده ولې مهمه ده او د چا لپاره مهمه ده آیا د ډیرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده نو بیا چې زه کولی بیا د ژباړې پروسه شروع کوم بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته د پاراګرافونو جوړښت ته په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته په هغه باندې د هغه تسنو څخه د ایستلو یعنی دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلې وای هغه وګونه نه کوي خو په اول ځل او یا وروسته بیا تاسو پر وخت باندې په دغه دوه پړاوونو کې یو څه فائدہ لري مګر خپل د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنی ډېر تخنیکي ده ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې یو کتاب که ته ژباړې باید سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي خپل ژبه دې ښه زده کړي په خپله ژبه باندې ښه مرور ولري لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسې نو هغه مسایل چې ته د یو کتاب ترجمه ته آماده کوي کوم آمادګي چې تور ته نیسي هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسه هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بیندې او د معلوماتو پراخولو لپاره ډېر ګټور ده
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوهمه ژبه چې ستاسو خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته یې ورسره ترجمه کوي. اوله ژبه او دوهمه ژبه، په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځایه پرې پوه وي. باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظو باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول. په تېره بیا یو ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول دوار دا ډېره مهمه مسله. مثلا که ته یو تحقیقي اثر راژباړې، که ته یو داسې اثر راژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهوي، هغه ژبه دومره زده یي چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی شي او سمې ترجمه کړی شي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو ده، او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو و ترجمې ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري. هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصطلاحات بېلابېل اصطلاحاتو څخه خبر وي، خپله د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګ و د مسایلو څه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیاته زده یي، یعنې پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي، لکه مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه سو، ناول سو، دا سوه، دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغو باندې سر خلاصولو دپاره الفاظو باندې پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. او مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی. ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی شي. ناخود آګاه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي، ډېر اسانه هر څوک، هغه که مسلکي، که اماتور ژباړن یې، که ډېر ژباړې کوي، که لږ ژباړې کوي، یو پړاو، یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي. او ناخود آګاه د جملې او پاراګرافونو او دغه ژبه دغه اولې ژبې د تر اغېز لاندې کېږي، او هغه رقم سکشتون، هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي. د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې دپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده. د هغو کتابونو، د هغو لیکنو مطالعه شایم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکرو متفکرو لیکوالو لخوا څخه لیکل شوي دي، چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي، او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي، یو مفهوم، مختلف مفاهیم، مثلا سختې جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي. یعنې په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوهم ژبه کې برلاسی ډېر مهم دی.
فرض صاحب، ځینې کسان د ټکي په ټکي ژباړې پلوي کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړئ، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخئ، خپلې ژبې ته یې واړوئ په خپلو الفاظو، او هماغه د خپلې ژبې ادبي جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړئ. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر پر دوه برخو باندې شم، یو تحقیقي اثر، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه، مطلب تاریخ، دا مسایل چې دي، هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کېږي. په هغه کې یوازې الفاظ یوه پښه ده دغه اثر، او روح د ننه کم دغه چې دی سټایل چې دی هغه بل پښه ده. که دغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه امانتداري چې ده، دا دوه شیان دي. زما په یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي. او په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوانه نه کول دي. پټه لاسوانه په دې معنی چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي، دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بله ژبه مثلا زیاتوانې لاسوانه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه هم په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي، زما خپله نه خوښېږي. ادبي اثر ته د یوې کټګوري ته کراسو، دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي، بیخي ډېر تکرار نه شي، ستړي کوونکې نه سي چې الته باید لیکوال و سخت باید توجه وسي. نجيب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف دی ولولې راوایخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم ولیکې، که د بل دا ولیکې، دا به ستا تخلیق سي، دا به ستا سټایل او سبک سي، نه د نجيب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو سي، دا به دوه جلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخرړي ځان وساتې، مفهوم را انتقال کړي، نور امانت خلاص شو. داس نه ده، خو تحت لفظي باید نه سي، یعنې په عین حال کې باید پښتو جامې هم په دغه پښتو کالم په دغه اثر باندې اغوستل شوي وي، یعنې مکمل پښتوني. داس نه یي چې لنګوټه او کمیسې د پښتو یا نور پښتو ګونې کټای او داس یعنې مطلب د انګریزي او د نورې چې دغه څخه بیا کارتون جوړېږي، هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سب کو دې شان ترجمه کړی شوی. په دغه خاطر باندې ادبي اثارو ترجمه چې دغه داس ډېر اسانه کار نه دی، ډېر ریاضت او ډېرې مطالعې او ډېر تمرین ته ضرورت لري.
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي، ځینې وایي چې مثلا د خپلې کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپل مور. کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهمه راسي، ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي؟
دا نو دار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دي، دا اول ځل چې سړی په کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده، دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسیدر ختم وروسته چې یو څه وکړم به کړی کې واخیستل سي، یو اونۍ، دوه اونۍ، درې اونۍ، انسان وخت ولري، میاشت، چې بیخي هغه مسایل د چا هیر سي، بیا وروسته راولاړ سي، دا متن ولولي ولولي ولولي، څو ځله تکرار کړي، ویلولي ویلولي، د جملې سره کښته راپورته کړي، تر هغه حده پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسیږي، تر څو د هغه رواني هغه کم شان چې جملو او رواني د پراګرافونو رواني او ته تاوان رسولی سکتګي پکې راوستل، د هغه ځینې ایسته کې سیقلي کې سیقلي کې، تر څو چې د روان سي، د متن روان سي، هر پراګراف روان سي، یو پراګراف ته لوړ پراګراف ته لاندې پراګراف سره یو هغه کوم لازمي او منطقي او دغه چې د یو 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 ربط چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې په خپل ژبه باندې یو لیکنه کوي، هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلیږي او روان شي. یعنی کچیر داسې کېدلی شي، کچیر امکان ولري چې امانت هم پکې زیانمن نه شي، او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپل ژبه کې، په پښتو کې یا لنډ کې او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته راماتې کې د پښتو قالب ته سمه کې واقعا په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتواجه کې بیا مفهوم مو سره ماتیږي، نو بیا باید تر دې سړی چیر شي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجي، یو بل ډول باندې دا تخنیکي مسایل دي، تخپل شبه پیژه د دقیق تجربه لري چې سړی باید بیرته هم پښتو ته سمه کې، هم بیرته مفهوم په فکر راوخته. یعنی دا سنه چې دا ماتور ماتواجه لندون کې باید دا سنه چې مفهوم ته تعامل ورسیږي.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله، کوم کتاب یا کوم علمي اثر بل ژبې ته ژباړل کیږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نسی او وکولی سي چې د کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډیره اسانه ده د لیکوال لپاره، خو جملې لنډې او تکرار کم کړي، د معجل کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي، مطلب یو مفهوم چې په یو توری باندې رسیږي، ضرور نه دی چې په تپه بغل کې بل هغه د هغه معادل مشتر ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گذاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکی پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه د مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه به دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه عادل ته جمله نیمه سواله، کله جمله روانه ده دا نیمه برخه د اولی نیمه برخه سره څونه تړاو لري، دا آیا درې میسه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه گذاری ډېر مهم شی دی، نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بیخي یو څو اتیا درجه اوړي، که چیرې درې تورې ورواړې خواته بیا بیخي مفهوم بلې خواته اوړي. نو دغه نقطه گذاری وو او د جملې لنډونو سکشتو دې شان ته لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په مرکه کې ویلی و چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفته وقفه راولي او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې د بل چا لیکلی دی، نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي، دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یو وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده، تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم، مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه شوی یم. حتی دوه درې ورځې یوه اونۍ وروسته نه یم توانېدلی راولاړ شوی یم. دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته را ماته کړم، یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بېرته سره جوړه کړی سم. ماته هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه را سره وه. نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بېرته عین هغه خبره ده، دا د ترجمې پروسه ده. ترجمې پروسه کې تصحیح نه کیږي، ځکه دا یوه پروسه ده، باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل شول یو کوچنی وقفه پکښې کې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره، بیا زما بېخي لکه څنګه ارواشاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بېخي د چای رسوي دي، د چای ریږي، بېخي فکر کوي چې یو نوی شی لولي. کله چې دغه احساس تا ته وسو چې ته یو نوی شی لولي، بیا ته کولی شي په هغه کې تغیرات راولي، تر څو دا احساس تا ته نه سوی ستا دپاره هغه هغه هماغه شی دی لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کومه اصلاح نه سې پکښې کړی اوستله. زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
ولې زندګي دلته ډېره بوخته ده، تاسو معلومیږي خپل په همدې زندګي کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوه ماشومان لرم، واقعا دا سخته ده چې مطلب سړی دلته په بوخت ژوند کې سړی باید هم کورنۍ کې دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومانو په روزلو، د هغو په آرامولو، د هغو په تربیه کولو کې تاسو سره کومک وکړي، لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په افغانستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور داسې څوک ستاسو سره یو بل کومک کوي. دلته باید هر څه ته خپله رسېدګي وکړي، تاسو ته معلومیږي دا اړخ چې د ژوند یو بېخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار، او بیا مطلب نور مصرفیتونه، سوداوي او دا مسائل. مگر پر دا هر څه سربېره دغه مطالعه او ترجمه، چېرته زه د یو تفریح په سترګو باندې ګورم، چېرته زه داسې یو بوختیا په سترګو ګورم لکه زه چې مطلب د دغه ټولو بوختیا د نورو مسایل څخه، د سټرس څخه، زه لکه څوک چې یو ځای ځي، یو ځای په یو کافه کې کښېني، یو آرام موسیقي اوري، د سمندر په غاړه باندې کښېني، یو ځای مجلس کوي، زه په دغه سترګو باندې ورته ګورم، ځکه دا زما هابي ده، زما د خوشي هابي ده، بوختیا ده، چېرته زه پناه راوړم، یو ګړی آرامېږم. تر پخوا اوس یو څه فرق کړی دی، ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم و، او یا هیڅ ماشوم چې مې نه درلودی هغه وخت چې و، هغه وخت یو څه زیات وخت چا ورکولی شوی، اوس هغه اوونه وخت سړی نه شو ورکولی. نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر، ته دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري، نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي، هر څومره بوخت وخت کې په بوخته ورځ کې، او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي. ما دغه تګلاره مخته اچولې ده او تر ډېره پکې کامیابه.
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي، یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي، ایډیټ کوي، او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي، او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي؟
دا پروسه زه نه پوهېږم چې مطلب ستاسو اشاره وکړم خاطر، که دا چیرې د یو دولت په کچه باندې، په دولتي کچه باندې دا به ښه وي، خو نه تر هغه بریده پورې چې خبره سانسور ته ورسېږي. ژباړه هم خپل ځان ته یو سټایل لري، هر ژباړه هم ځان ته خپل یو سټایل لري، نه دا چې هغه زیانمن کې، که تر هغه بریده پورې نه وي چې تر هغه سری کشر پښه ور وانه وړي، او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې، په هغه ځای کې، په فلټر کې، هغه مسلکي خلک وي، او هغه پوه خلک وي، تکړه خلک یې، بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي. تر ډېره پورې په دا غربي ټولنه کې دلته چې دا اثار چاپېږي، تر ډېره پورې دغه رقم خلک دا خپرندوی ټولنې لري، هغوی کوم یو ژباړن خپل ترجمه ورسپاري، او یو لیکوال خپل اثر حتی لیکي، دا پړاو پر پړاو باندې، حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه، د هغو دغه بورډ، د مسلکي بورډ، د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي، لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي، پرته تر هغه بریده پر لاسونه نه پکښ کوي چې د ژباړن هغه سټایل واتساپ کو هغه مسایل ته تغیر ورکړي، دغه یعنی په هغه کې بېخي زیاته مداخله نه کوي، کوم مشورې وشان چې ورکوي، کوم مرسته چې کوي هغه ډېره یعنی ام د جبارن ام د لیکوال پیټي ور سره د فیسبوک کوي او هم دا مزل چې دی وی تر منځله پر پدې کې ډېر کومه کو سره کوي دا ډېر ګټور کار دی کوم تاسو په نړۍ ته ته په دې چې دا څونه پر چکر کې دا طلب دی څو پیسې نور کې هتا به ام به لیکي خپل ام به ترجمه کوي خپل ام به په خپل تمل کوون کې په ګرځي
نوست چې دا هر څه د یو شخص د خو تر سره کیږي چې هم به کتاب په خپل انتخاب وي هم به په خپل ژباړي هم به په خپل خبرندوی ورته پیدا کوي بیا هم به په خپل نیو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسولیت پر غاړه واخلي دا خو ډیر لوی کار دی نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسولیت هغوی ته راجع کیږي اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي کوم څوک انتقاد ورباندې لري خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کیږي که داسې یو بورډ وي فکر نه کوئ چې د ژباړن مسولیتونه به هم کم سي او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای
دې په مکمل ډول به وخت ته ولاړ دي چې شک نسته او په دې کې هم شک نسته چې غلطۍ به هم په شکل زیات یې ځکه دا یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفر څلور نفر ته ارڅونه چې فلټرونه او دا ایډیټران زیات یې بدرې نه پرې د غونه د غلطۍ او امکان کمېږي غونه یو اثر یو شی شر ازي شه کمال ته ډیر نږدې کیږي نو تا به هم غلطۍ په شکل زیات یې هم به د ژباړو مسولیت ډیر زیات یې خو ژباړن او ار د مشتاس پښتو کې وایي چې ار انسان تر خپل واسه پړ دی تر څو نه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولای شي تر هغه حد پر د خپل هڅه کوي اخري او ارڅوک پیدا داسې کښتر هغه اخري حد پر سړی باید خپل انرژي ونه سپموي تر هغه حد چې نور تر هغه وروسته چې څنګه کېدل هغه نور د تر مسولیت په اضافه خبره ده بیا باید لوستون کې باید دې ته توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک ارڅه د خپل کوي حتی ډونر هم دې ورته پیدا کوي دې ته باید یو څه دی باید یو څه خپل وګریوان ته سرکښه کوي یو څه باید معاف کړي خلک
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي میلما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته د ازادي میلما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو
د ازادي میلما
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا ناشوم غم زهیر